د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخه پر غاړه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لڅو میاشتو راهیسې ته افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روان دي. لدې سره سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړی او پاړی ویل کېږي چې هلته خای لمیشتو طالب مشرانو سره رابطه وکړي. سمو د مخ کې د کاناډا یوې ادارې په ګواش هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت په خوانیو چارواکو او ځینو پوهانو یو غونډه برابر کړې وه چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. موږ نن په کرخه پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواری پر موضوع یو داسې باس وکړو چې ځان په درې پوه کړو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیله مندۍ وړ دي او که څنګه. په خبرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خبرونه پیل کړم ما مخکې ساعت کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضي حسن حقیار څه موده مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغللی او له ده سره مې د غونډې په اړه چې دا د بیجینګ کابل اسلام آباد او د چین د واشنگتن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم ترنه پوښتنې وکړې او د چې هلته څه لیدلی وو په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم ترنه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه یې دغه مرکه خبره کړم او تاسو به واوري بیا به راته خپل نظر ور باندې راکړي چې څنګه تاسو څنګه شننه کوي. سید اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب سید نو زه دا مرکه خبروم. اول ما له قاضي حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دای ناستو د څه ولیدل.
پګواش په ناسته کې موږ چې د طالبانو د مشرانو سره کېناستو د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نظریات مو اورېدې او زموږ سره په دې هیئت کې هم د افغان حکومت اوسني او پخواني مهم چارواکي د کابینه غړي د پارلمان غړي وو. دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر و دوی چې د دوی نظر واورو او ترمنځ مو مسافه کته دا مسافه ډېره کمه وه. موږ ته ډېره مجوري پیدا شوه هله مجوري ته پیدا شوه او دوی نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګوري پیدا شي څو ښه وسطته کوي شي نو د افغانستان بحران په تفاهم او په پسونه باندې زر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي بیجینګ د اسلام آباد دی او واشنگتن دی آیا دا ښه درېمګړي دي او کدي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دې چې واشنگتن درېمګړی نه ده کانادا واشنگتن د قضیې د اړخ په توګه باندې ګوري خو د دې غونډه سره دا چې په مذاکراتو کې ناست ده په خبرو کې ونډه اخیستې ده بیا په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده د افغان حکومت باور هم ورباندې ده او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایو کې د پرې نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې د دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت د نن مشرتبه معرفي شوه. دوی د په ګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمقه د طالبانو تر سولې وغواړي نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران دپاره یو سیمه ییز تفاهم او یو اسانه هم ورته پیدا شي.
ښه قاضي اقیار صاحب تاسو دا نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ داسې درته ښکاري چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي؟
څومره چې زما برداشت زما باور ده طالبان د هر افغان سره د حکومت سره د امریکایانو سره خبرو ته کښېني خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي هغوی ته ډاډ ورکړ شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د زر د عمقه خبرې کوي د زر د عمقه د افغانستان د بحران هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي هغوی خبرو ته آماده دي خبرو ته کښېني.
یعنې دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا مونږ خبرې کوو نو دا ځل به له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگتن کمیشن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي؟
بالکل، خو د اعتماد فضا را پیدا کېده. د هغوی د مهم شر د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کینو، نو ځینې د اعتماد او د روس د نیت د فضا د را پیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. او د لومړی به داسې وشي چې د دوی په مثلا په سفر باندې بندیز اخلا شو، ځکه چې دوی د تېرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا داسې په دوی باندې انعام خود شوی وي او بیا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته دوی تېرېږي، د امریکایانو دوکانه دوی په تورنس کې وي، یا په دوی باندې انعام خود شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي د دوی نوم کېږي. نو د دې لپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تورنس نه به دوی ویسته شي، د دوی د سر نه به دوی انعامونه پورته شي، او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریځ دا و چې د دې د غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې که موږ سفر کوو نو که باید موږ د سر نه بندیز اخلاص شي، نو د تور مس را نه اخلاص شي، که تور مس وي بندیزونه وي، د موږ په سفر باندې د موږ د سفر امکانات نه وي، د موږ په خبرو کې څنګه ګډون وکړو؟ یعنی هغوی په دې ټینګار کوي چې دا د خبرو لپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مو مرکه ورده چې څو موده مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدل ول. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واورېده په دې کې د چې کوم خبرې وکړي، ماته نڅلور خبرې داسې نوٹ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا وسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصله کم ښکارا کړي، د وی که خدریم غړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه ک په واشنگټن باندې د وک حقیر چې هغه په خپل په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم د دا ویلی چې که اعتماد به فضا را منسته شي، یعنی سفری بندیزونه او داس شیان لري شي له طالبانو، نو دا به خي د داونه ویلې چې طالبانو په خوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزی نو بیا به خبرو تکینی. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زمونږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګوري څه درته ښکاري تاسو؟
اول خو یاد راکړئ چې دا وایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه، اول چې د افغان سیول سوسایټي جمعي مدني څخه همدار ادبانو او ځینې سیاسیونو راغلي وو، دا د یو خوا هم رسمي دریځ نه څرګندوي او نه څرګندولای شوی.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کښې کې د نمایندګي نه کوه، او همدارنګه طالبانو هلته کوم کسان استولي وو، هغه د دوی رسمي موقف یې نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کې چې کوم خلک یو نه دخیل دي هغوی په کښې کې پینی او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي، نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې دا ممکن نه دی. او دغه ډېر اپټمیست دا ډېر د دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو تور کولی شي مثلا چې امریکا او نه اوسي موږ سوله نه کوو، نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانۍ خبرو باندې پښېمانه دي چې دا امکان نه لري، نو راځه خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دغه زما نظر دی. او زه فکر کوم کله چې بیجنګ ته راځي د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجنګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپله هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګورئ، تاسو وګورئ، بیجنګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي ځای حل پیدا شي، مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل ګاونډ کې ولري. نو که چیرې هغوی طالبان دې ته اجرېوي چې سول دراشي، باید دغه مسله باید د واشنگتن سره هم حل شي، چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کم ستونزه ونه لري. نو دغه ستونزه ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خا پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې روانې، جګړه روانې، تر هغې وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې روانې دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زه له تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې، آیا ولس، عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمند اوسي چې وو دغه سي غونډې بل اخره یوې نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دغه خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي، هر څومره جګړې وي، بل اخره هم دغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او دغه خبرو ته کینی. نو موږ هم دا امید لرو چې کچرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه په دې خبره باندې ترسي چې یاره کني موږ د کینو او دا مسله د حل کو او په دې کې د مذاکراتو کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کومه مسله چې ده، نو د دې چونکې وخت یې ډېر شوی دی، نو په دې وجه باندې که چېرته عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې نه مخکې کوم کوششونه شوي دي، نو د هغې په د هغه د دې په نیز باندې چېرته کامیابۍ ته نه دي رسېدلي، نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وي په داسې حالاتو کې.
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې، ځینې خلکو تبصرې کړي دي، اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصرې لولم، تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصرې کوي یا ولې داسې فکرونه کوي. الانور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي، یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي. امریکا هر څه کولی شي، هر څه ویني، نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي. همداسې متی الرحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسیدلي، خپلو مقاصدو ته نوي رسیدلي، سوله ناشونې ده. شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسیږي، تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی. ایاز عاطف بیا بل کس ته، هغه دی لیکي چې خفه نشي، زم یو تبصره کول غواړم، او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي، نو هغه دی د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري، لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانې ورکړي دي، او همداسې افغانستان هم دا ولري. او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي، نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي؟ دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب، دا خلک چې وایي دا سلګونه سفارتخانې خو یو ډول مبالغه کړې ده، بهر تقدیر خدا د دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو، تاسو څه وایي؟ د امریکا پاکستان ډېر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې؟ اوایا دا حقیقت هم دی، یو د څېړونکي په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي، خپل قامي ګټې ترلاسه کړي، نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي.
مننه سایل صاحب. که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم، ګورئ، دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسېدلي، یو داسې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده. هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور، فوجي حضور په افغانستان کې وي، نو موږ به جنګ جاری وساتو. نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي، یعنی سوله نشته. په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو، امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي، لا پیاوړی کړي، تر څو پورې د ده دولت سپورټ کولای شي. مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل و، هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي. نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده.
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري امریکا په خپل مشکل دی کنه د حل برخه ده کنه دواړه دي؟
زه فکر کوم چې په دواړه دي، چون چې تر ټولو پرې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته ناراضي، دا لومړی شرط دی. او د دې څخه کچیرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي، نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي ده، یو سیاسي ځانمرګی دی، چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي چې دا پلویان دا دومره وخت مو څه کول، دیارلس کاله مو جنګ د همدې لپاره و چې امریکا ووځي، اوس هغه ایسته تاسو سوله کوي، نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي. او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نشته کچېری امریکا ووځي طالبان به سولې ته راشي، د دې راته نه ګارانټي دا د کچېری طالبان ووځي په طالبان کچېری امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډیره کوي کېږي چې حکومت نیولای شي، دوی د افغان دولتي امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډیره ښه جګړه به فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت شي. نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅه کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاري وساتي تر څو پورې دولت پیدا راشي. او کله چې پاکستان ته راځو، پاکستان زه فکر کوم چې دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغیزه لري او مستقیم اغیزه لري، مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی دی. په طالبانو کې داسې کړی شته چې هغه خود مختاري غواړي او شودل ایم د هغه په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامی لیول باندې وي، دوی د پاکستان ته ځان جلا ګڼي، مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسيون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکړي ټول جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان د غړي په دي کې پاکستان ګټم ځنی وړي او تاوان هم ځنی وړي. ګټه دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلی ګرځېدلی ده، نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پیژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کوم اندازې پورې بیا خپل تحلیل می دا دی چې پاکستان راغند رول درلودلای شي، مثبت رول په سول کې لوبولای شي، مګر خپل محدودیتونه ماغی لري او پاکستان هم په دې ډیر واضح پیږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسو ګرین سټاچي کچيري پاکستان به فشار پر راولي په طالبانو، هغه طالبانو ډلې باندې او هغه به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دشمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پیږي.
صحیح پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تفسیر چې ما ولوستي او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مچ تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغه سي ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کوم تفسیر وکړل، از په ډیرو ډیر یو جامع او ډیر دغه تفسیر وکړل، دا کوم خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه دا غي سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه اوزي، نو ګنه د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکای د فوز د وټلو نزدیر د وټلو سره به نه حل کیږي، ځکه چې دا کمې مسلې د تیرو دیرشو سلویختو کالو نه په دې سیمه کې چې په هغه کې پاکستان هم متاثر دی، افغانستان هم متاثر دی، نو دا صرف د یو د امریکني فوزونو د وټو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونی شي. دا ډیره لکه جبره سیرنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکای فوز د وستلو سره تعلق لري، او څه د دې فوز نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه.
صحیح. او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي، نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي، سټیټس یا هیوادونه داسې در تخکاری چې دا یو کانسپیریسي تھیوري یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، کنه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې په ټوله نړۍ
کې؟ دا حقیقت راته ډیر کم ښکاري، ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارتخانې ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی. لکه مونږ په دې باندې پوهیږو د پروپیګنډې نه علاوه د یو استاد د سیاسیت استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کوم خلکو ته او په کار ده چې د افغانستان زمونږ ګاونډیانو ته هم د دې پته وي، نو دغه حساسیت په خپل ځای دی او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی. نو په دې وجه باندې که چېرته مونږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو، نو په هغې کې د مونږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو، نو دا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره به زیاته مناسب وي او زیاته فائده مند وي.
یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی، صاحب ستړی مشي، نوم او سیمه.
نوم زما نوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب، تاسو څه وایئ د دغه پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ته نه کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل، خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه چې مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته، زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه موږ ونه کولای شو چې په افغانستان کې سوله او امنیت رامنځته کړو، او که چېرې دا کار ترسره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چېرې دلته اوس په افغانستان کې د یو هېواد ګټې تمیلېږي او د بل هېواد ګټې نه تمیلېږي، زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه بیا هم د ناکامۍ سره مواجه ده او دغه به دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هېوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا تضمین کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیښې وخت کې دا کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي، خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي، تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو مثل چې کښېني د خپلې غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنها دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اړخیزه غونډه چې فعلا نن د دغې غونډه په کابل کې روانه ده نشي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې اسحاق صاحب. بل کس هم راسره دی، انعام الله صاحب دی راسره. انعام الله صاحب ستړي مشي، لکه مروت راسره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړي؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې داده جی چې کوم دا چار فریقی یا چار ملکی کوم مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زوان چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول دنو هغه په دی چې ولې نه ده شامل؟ او بل پوښتنه مې داده جی چې کچېره د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډرز دي، ګلبدین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډرز دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو وکړې. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی او دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هوار کی، او دا هم د چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپل ملامتیاوی ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلق خواوی مختلف کینی، هم دغه طریقې سره هواری
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره دا کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي، خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق وي. نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې ده چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوې دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږه توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو دا هغې لپاره دې داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کوم پوهه دا هغه هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتلل پکار دي چې په هغې کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی که په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل
فرکینی او د یو بل خبره واوري. صحیح پروفیسر صاحب، تاسو ته بیا هم راځم او دا پوښتنه بم له تاسو کوم چې داسې مثال تاسو لرئ چې دی اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې د دنیا په غټو شخړو کې لکه تاسو د مثال او د تجربو خبره وکړه، داسې یو مثال به بیا ماته وروسته راکړئ که مو خوښي، چې هغې ته په کتو د افغانستان د مسلې د هواري لپاره هم هلې ځلې وشي. اعظمي صاحب تاسو ته راځم، انعام الله صاحب چې دوه پوښتنې وکړي چې ایران ولې نشته په دې کې او په افغانستان کې خو نورې هم ډلې دي، او اسحاق صاحب هم خپل نظر څرګند کړه، دغې باندې څه تبصره کوئ، څنګه یې تحلیل وکړئ؟
سلامت شي. زه خو باید د اسحاق ورور په د سوال په جواب کې باید دومره وایم چې سیدي دا مسله نور د افغانستان د جغرافیا څخه وتلې ده، دا ترانس ناشنل ده او د ورځې په آخر کې بیخي نړیوال ده، او د همدغه کارډ نه د همدغه مسلې او د همدغه امتیاز نه افغان دولت اوس استفاده کول غواړي چې دا وشي، او همداسې دغه ته په میډیا کې لام ډیر اکسپوژر ورکړي چې تر څو پورې وشي چې د افغانستان مشکل یوازې د افغانستان نه دی، او په دې کې باید ریجنل سټیک هولډرز هغه هیوادونه چې په ځینې د دې خطر احساسولی شي او یا ورته مواجه دی هغوی باید همکاري وکړي. او بل کله چې د کمپټیشنز ریجنل پاورز کمپټیشنز باندې د کوم مسله یادونه وکړل، هغه دا دی زه غواړم چې ورته وایم سید افغانستان کې متاسفانه د نورو هیوادونو دغه کمپټیشنز د دې پر ځای چې دوی په خپل هیوادونو کې اوسه په افغانستان کې د مثال په شکل چین او امریکا خپل ستونزې سره لري په افغانستان کې مخ وړي، ایران او امریکا خپل ستونزې سره وړي په افغانستان کې، دوی خپل ستونزې لري مګر په افغانستان کې دا کمپټیشن د سیاسي لوبې دل سره ونه کړی ده، یا دا هم روشانه حقیقت دی سترګې نه سنې پټولای پاکستان او هند هم دا رنګ خپل ستونزې سره لري چې په افغانستان کې دواړه هر لوري اخته دی د یو بل د تخریب پسې لږ ډیر، مګر زما په فکر د افغانستان د دولت موقف په دې کې ډیر واضح او څرګند دی. هغه دا دی چې موږ اجازه نور کوو، دا زموږ پالیسی نه ده چې د افغانستان خاوره دی د هیڅ همسایه پر وړاندې یا په ایمیډیټ همسایه او یا ریجنل نیبر پر وړاندې دي د افغانستان خاورې فاتي او دا بار بار افغان دولت دا څرګندونی ایران ته هم کړي، چین ته هم کړي دي او همدارنګه پاکستان ته هم کړي دي. مګر دا چې څنګه دې کمپټیشن څخه بیا هم ځان ایستلی شو، زه فکر کوم دا یونه کې وخت ډېر غواړي او لام نور کار ته ضرورت لري. مګر دا موږ ثابته کړې ده چې د ټي ټي پي پر وړاندې باندې افغان دولت جنگیدلای دی، جنگ یې کړی دی. هغه جنگیالی چې په مرکزی آسیا کې چې جنگیږي، چې د افغانستان په کې هیڅ د جنگ د غنلري اجنډا نه لري، مګر به افغان دولت افغان امنیتي ځواکونه در هغه پر وړاندې باندې جنگیږي، یا په ایران کې یا په نور زموږ مو یا په چین کې. نو زموږ موقف ډیر واضح دی چې موږ د ټولو مخالفینو ګروپونو پر وړاندې باندې بدون د فرق جنگیږو، او دا د افغانستان لپاره مثبت دی. او کله چې راځو دې مسلې ته، چې اوس مثلا تاسو وګورئ داعش تر ټولو لوی خطر دی چې په هغه کې پاکستان ته خپل دا خطر مواجه دی. د لومړي ځل لپاره تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د دوی دغه په کنسلګری باندې د داعش د لوري حملې وشولې، او یا دا د داعش کوي کېدل خپل پاکستان تر د افغان د خاورې نه لوی خطر دی. مګر دا هم باید یادونه وکړم چې افغان دولت د داعش پر وړاندې باندې هم جنګیږي، او ډېر خپل فعالیتونه دا کړي دي، چون چې دا یو کامن یو مشترک دښمن دی. او دا په همدې کې موږ دا ویل غواړو چې کچیر په افغانستان کې جګړه وردی، نو دا پاکستان ته مخیر بل اخره لا زیاتی، چون چې د افغانستان په افغانستان کې امنیت په پاکستان باندې مستقیم تاثیر کولای شي. او کله چې د انعام الله ورور سوال تر اعظم ایران ولې نه دی شامل، او یا د حکمتیار او د حزب اسلامي ډلې او نور ډلو سره به څه ډول کیږي، زه فکر کوم په افغانستان سوله سیدی ډېر سټیک هولډرز لري. مګر دغه وسنی چې کوم څلور دی، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، دا کافی دی. که چیرې نور هیوادونه ور اضافه کوو، هغه په دې معنا ده چې دا لا دغه روډ میپ لا سختیږي، لا مثلا دغه لارې ورکیږي، چون چې هر هیواد په دې کې غواړي چې سهم ولري، سهیم شي، چون چې بیا دې کولای شي چې د مذاکراتو د لارې خپل غوښتنې هم مطرح کړي. مګر زه فکر کوم چې دا څلور هیوادونه که چیرې دوی په رښتیا هم یو تفاهم ته سره ورسیږي او صحیح د سولې لپاره کار وکړي، دا کفایت کوي. صحیح ده ایران به یو څه ستونزې ولري، مګر ایران په خپل هم په افغانستان کې تر یو اندازې پورې امنیت دوی پر ګټه دی، چون چې لکه بلې. او بل کله چې راځي د حزب اسلامي ډله ولې نه ده شامله سوې په سوله کې، او یا نور کوچنۍ غټې ډلې، د افغانستان دولت موقف په دې کې واضح دی. هغه وایي چې موږ هر ډلې سره مذاکرات کوو چې هغه حاضر دي او را دي چې مذاکرات ته، او رئیس جمهور غني په خپل خبرو کې بار بار دا ویلي دي. مګر دا چې ډېر فوکس ولې طالبانو ته ځي، د دې سوال دا دی چې طالبان خو یو قوي ډله ده، او حزب اسلامي په افغانستان کې د طالبانو اپریشنلی یعنی په د جنگ په میدان کې دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې جنگي دي. حزب اسلامي یو خاص ګروپ دی، او افغان دولت په دې باور دی کچیر دی د طالبانو سره مذاکرات تر رسیدلې شي، نو حزب اسلامي دومره ستونزه پیدا کولای دا به یو کوچنی مسله ده چې هغه ډیر اسانه حل کیږي. نو لومړی باید طالبان مذاکرات کامیاب
سم ده. زمي سه بل قسم را سره دی سه بستړې مشنو موسمه
تاسو ته ملوانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نو مراته خو او سیمه مو هم راته خو
سلمان د سره ملکان نړۍ کې نیولې دي.
په خیر راغلی سلمان سه، تاسو څه وایي؟
کوم د ملمن یاد وینو د طالبانو د حکومت د نسکورې دونه پس ګون کې وګوند شوه
په بون کې وغونډه شوه. بالکل.
او دا غونډه نه پاتې او بل غونډه شوه چې هغه ته شپږ دوه یو نوم ورکړو. او هغه دا کوه متحده په مشره کې شوه چې تاسو به د افغانستان په حالاتو کې چې کم دی نو غوت نه وای او مخنیوي به کوي دا چې حالات ختم شي. نو کدا خو متحده په مشره کې د شپږ دوه یو ملکونه دی راغونډه شي چې هغه کې دا خو دا ګاونډیان شامل دي، نو
پروفیسر روف صاحب آصف چې لکواټه ټلیفون کړی وو، نو دا ویلي چې تر څو پورې چې امریکا د مسلمانو هیوادونو نه نیو وتلي تر هغې پورې دا مسله نشي حل کېدی. دغه د سیمویل هنټینګټن هغه د اسلامي دنیا او د غربي دنیا دغه جګړې د تهذیبونو د جګړې یو 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 قسم نظر ورک، دا حقیقت دی که نه دی؟
زما د دې مخکې تاسو ته ارزو کوم چې دا مسله د دې نه زیاته
دغه حاله نه ده لکه څنګه چې موږ تمون ګورو چې امریکا او دینو مسله بال شي زه تاسو ته وایم چې ډیر داسې مفکونه شته چې په هغه کې امریکا نشته مثال په تور باندې پاکستان کې امریکا نشته ده کنه او څه چې دغه نه چې کوم مسله روانه ده هغه خود امریکای سربراه راست تعلق نشته هغه د دین سره نور ډیره زیاته جوړه ده زه تاسو ته مثال درکم چې کچرته امریکا د افغانستان نه اوزي نو آیا طالبان دې ته تیار دي چې هلته کې په پوهنتون کې سر اخلي د هغې نظر د حکومت باره کې د جمهوریت باره کې بدل دی دا شانتې بیا د هغې د سره په دې باندې عقیده نه لري چې جمهوریت هم یو طریقه ده نو په دې وجه باندې خداسې د دې نه علاوه د شریعت باره کې د هغې چې کوم نقطه نظر دی افغان حکومت د شریعت باره کې هم نقطه نظر دی آیا هغه شریعت د افغان عوامو ته هم قابل قبول دی دغه شانتې د طالبانو یا د داسې قسمه ګروپونو د شریعت باره کې چې کوم نقطه نظر دی آیا د پاکستان د خلکو هم هغه نظر دی او که نه د دین څه بل یو تشریح لري په دې وجه باندې که د افغانستان نه امریکا ووځي د هغې نه پس ته به هم دا مسلې په افغانستان کې به هم وي او په پاکستان کې به هم وي
صحیح بالکل
فارن پالیسی کوم اعلان اوس پوری کوم چې په چین کې کړو یا په شنګای کانفرنس کې کړو زما خیال دی هغه کانفرنس هغه وینا کچرته په غور باندې وکړی شي او هغه خبرې خپلې کړی شي نو هغه به ډېرو خبرو جوابي کې ملایږي لکه مثال په تور باندې هغه چې هغه ذکر کړو چې زمون د لومبنۍ خبره چې دنو هغه زمون چې کوم امیجیټ نیبلز دي موږ د هغه امیجیټ نیبلز له پرایورټي ورکو دا شانتي ورپسې بیا د اسلامي هیوادونو ذکر کړو ورپسې بیا د هغه پسته چې کوم نو عالمي هغه یو ادنو ذکر کړو چې کوم غټ طاقتونه دي او په هغه نه پسته درېم سلورم ځای کې بیا نور هیوادونه یاد کړو نو زما خیال دی چې په دغه کې بیا د افغانستان چې کوم نږدې هیوادونه دي پاکستان ایران او دغه شان په تاجکستان ازبکستان دا ملکونه چې چېرته د دغه هیوادونو به حساسیت خیال او ساتلی شي نو زما خیال دی چې دغه به ډېره اهمه خبره وي
صحیح اعظمی صاحب شلمان صاحب هم ټلیفون کړی و د ملکڼ او پښتنه وکړه او دا پروفیسر صاحب هم دا خبره وکړه د اشرف غنی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وینا ته په اشاره باندې ویلي او هغه شلمان صاحب چې کومه خبره کړې و هغه د شپږ جمع دوه ګروپ چې جوړ شوی په 1999 تر 2001 پورې زما په خیال کې هغه وخت کې پکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان شامل و امریکا او روسیه پکې و بیا وروسته یو بل پروپوزل هم ورکړل شو چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو په هغه وخت کې چې ورسره به په دې کې د دغه شپږو سره به یو بل ګروپ هم ور اضافه کړل شي شپږ جمع درې به شي یعنی ناټو به شي دا ناټو یې پکې ور اضافه کړل د نورو نه علاوه دوی به دا مسله حل کړي او رؤوف صاحب هم د ولسمشر اشرف غنی وینا ته په اشاره باندې ویلي چې نږدې ګاونډي هیوادونو حساسیتونو خیال کې وساتل شي او د هغوی سره خبرې وشي نو بیا دا مسله حل کېدای شي څه نظر لري تاسو په دغه د شلمان صاحب او د رؤوف پروفیسر رؤوف صاحب دواړو نظرونو په اړه
ګورې دا د رئیس جمهور غنی د خپل فورم پالیسی پنځه سرکلز کې په پنځه دایرو کې ویشلې و چې په هغه کې همسایګان او ګاونډي هیوادونه د افغانستان اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه دي او په دریم کې بیا وسترن او هغه پرمختللي هیوادونه ډیولپډ کنټریز راځي او بیا پسې وروسته ایزیا دا او اخري انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي چې مثلا سارکو دا د رئیس جمهور غنی فورم پالیسی کې دا پنځه سرکلز دي او دا ډېر واضح ویلي چې موږ به دغه تګلاره مخته وړو او بهرنی چارو وزارت د افغانستان هم همدغه تګلاره په خپلو خبرو کې وایي چې موږ دغه د رئیس جمهور غني دغه تګلاره مخته وړو چې په هغه کې مثلا چین هم د چین خپل ځای لري پاکستان خپل ځای لري هم ګاونډی دی او هم اسلامي ملک دی
ماسیا کې دی او هم په سار کې ورسره ګډون لري مشترک دغه لري. یا مثلا کچینو ګورو نیبرز دی او په نیبر سرکل کې راځي، ډیولپډ کنټریز کې راځي او انټرنیشنل. نو زه فکر کوم دغه موږ په افغان دولت په نظر کې نیسي، او د دې حساسیتونه چې کوم دي هغه ما مخکې مورته اشاره وکړل چې د افغان دولت موقف دا دی چې موږ خاوره به د هیڅ ګاونډي او پر وړاندې باندې استفاده نشي
استعمالیږي
بنا، او دغه زموږ استعمالیږي بنا، دا به نه استفاده کیږي. یا که هغه پاکستان دی مثلا، پاکستان همیشه دا نگرانی لري چې هند په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او په پاکستان کې بدامنی ته لاره هواروي، او یا همدارنګه ایران دی دغه په همدې شکل باندې د امریکا په وړاندې باندې نیګرانی لري او یا تشویش لري، او همدارنګ مخکې مې یادونه وکړل چې چین دی. زه فکر کوم چې افغان دولت چې څه کولای شي د خپل موقف لږ لا هم نور واضح کړي، د دې پر ځای چې په اوسني مشکلاتو باندې فکر وکړي، هغه اپورتونټیز، هغه کم ګټي چې دي مثلا چې هغه سیمه او یا هم زموږ ګاونډي هیوادونه د دې څخه استفاده کولی شي، پر هغې باندې ډېر فوکس وکړي. د دې پر ځای چې موږ په ډایورجنس انټرست باندې فوکس
و سي اعظمي صاحب، ستاسو غږ بار بار قطع کیږي، بار بار موږ قطع کیږي. زه درنه یو لنډه پوښتنه لرم. عبدالله زرمتی صاحب په فیسبوک باندې لیکلی دی چې آیا پاکستان په خپل دریز کې رښتیا هم بدلون راوستي دی او کنه هسي امریکا او چین غولوي. د زرمتی صاحب دغه خبرې ته کلند جواب ورته ورکړي، له کابل چې تاسو ویني د پاکستان دریز کې بدلون ښکاری؟
باید دغه بدلون وشي او په عمل کې وشي، چون چې رئیس جمهور نن پر اتاک جمهور غني داسې یو چپټر پاکستان افغانستان خلاص کوي، بل هیڅ رئیس جمهور پاکستان ته دومره تی ووټ نه کړی، دومره شنیت نه وکړی.
صحیح
دی، ګوره دي چې دغه وکړي کنه. زه فکر کوم چې دغه سیمه بالخصوص افغانستان پاکستان په ډېر غټ تهدید سره مخامخ شي، دلته به ملټنټ دومره پراخه پیمانه کې چې پاکستان به بیا نه ویزنی خلاص.
صحیح دی. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو د دې زرمتی صاحب دغه خبرې ته څه ځواب وایي؟ تاسو چې له پیښوره ورته ګورئ، د پاکستان په دریز کې په موقف کې په نظر کې د افغانستان په حواله باندې بدلون در تخکاری، هغه د پیښور سکول حمله لوم وروسته چې پاکستان ویلو چې موږ بدلون کوو؟
زما په خیال باندې چې د پاکستان په موقف او د پاکستان په پالیسۍ کې ښه کافي بدلون راغلی دی، او خو بل طرف ته دا هم ده چې د افغانستان کې د نن او همدغه شان په دا خبرې چې کله مخې ته راشي چې ګنې پاکستان د داسې څونه د عملن وکړي یا د زړه نه دا یا داسې، نو دا خبرې بیا خامخا لږ هیل فیلنګس پیدا کوي. تر څو پورې چې د زړه تعلق دی، نو د هغې خو هېڅ حکم ثبوت نه شي رسولی چې آیا دا خبره د زړه نه ده او که نه ده. البته که تاسو د پاکستان د تیرو د خاص کر دغه سکول باندې د حملې نه پس ته تاسو اقداماتو ته وګورئ، نو هغه زما خیال دی چې
د بدلون ښکارندوی کوي.
ډېره واضحه ده چې پاکستان اوس کوم موقف دی، هغه د زړو خبرو نه بدل دی.
صحیح. او تاسو سره او پروفیسر سم مخ کې سات کې تاسو لڅخه دا پښتنه کول غوښتل چې د س یو نړیوال مثال ک تاسو اوریدونکو ته ورکې چې دا شخړې هواریږي، نو نړیوالو تجربه تاسو ویل چې زد کړه په کار ده، نو د دې یو مثال ک ورته ورکې او په نړۍ کې د س مثال چې
زما په خیال باندې چې دې کې ساو په سویلي افریقا کې دا یو مثال کې دي چې الته کې لکه سیاسي مخالفین مو او هغه سیاسي مخالفت چې دین او هغه په د ټوپکو په جګړه کې هم دا بدل شو.
صحیح.
او تاسو ته پته ده چې نلسن منډیلا ویش کال په جیل کې ساتلې، او هغه دې کې د حکومت اړخ د سپین پوستو د افواز نه د نورو سره ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیات دغه شي، ډېر خلک پکې مړو جو بلشي، خو د هغې باوجود هم بیا هغه مسله نن تاسو ګورئ چې هلته کې هغه مسله هغه شانتې نه ده پاتې.
صحیح.
نو زما خیال دی چې که چېرته موږ هغې ته وګورو او دا هغه نوم استفاده وکړو د دې خلک د دې پوان او د لانو د دې دغه مطالعه کینو کیدی شي چې مونږ ته په بعد خبرې داسې میلاو شي چې دا هغه په بنیاد باندې مونږ مخکې تلی شو.
صحیح دی. د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېره زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرښې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.